پاکستان سن کې د سحر او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پایل سو. د نن ورځې 12 ساعت خبرونه له همدې شبې پایل سوې او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په راپورونه کې وایي چې جمهوریت ریاست وایي نن یکشنبه به 400 نور طالبانیان هم له زندانه خوشی کړي. نن یکشنبه ده د چنګاښ یا سرطان 15 د جولای 15. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د بهرنیو چارو وزارت او افغان پوست په خپلو کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په کابل کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت ترمنځ د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا د رامنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت د قونسلي د څنګ مشر عبدالملک قریشي د شنبې په ورځ د دې تفاهم د لاسلیک پر مهال وویل:
من بعد تمامي
تر دې وروسته د بهرنیو چارو وزارت لخوا ټول تصدیق او ارزول شوی اسناد افغان پوست سپارل کیږي. په لومړنۍ پړاو یعنی لومړنۍ شپږ میاشتو کې دا اسناد د کابل او اتو ولایتونو 15 پوستخانو ته چې د بهرنیو چارو وزارت نمائندګي پکې شته رسول کیږي.
د شغلی قریشی په خبره تر شپږ میاشتو وروسته د بهرنیو چارو وزارت اړوند اسناد د پروسس او تصدیق لپاره له ولایتونو څخه مرکز ته هم د افغان پوست لاري لیږل کیږي. د کابل د قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال محمد یعقوب حنیف ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام قرباغ ولسوالۍ په بازار کې دوه کورولا ډوله موټرو ټکر کړی چې یو تن پکې مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. ښاغلی حنیف د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ وباله. د ټرافیک مسؤلان وایي کوچني سړکونه او د موټر چلوونکو بې پروايي دا ډول پیښې رامنځته کوي. په غزنی کې پرون د یوې وسلولې نشتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل:
غزنی ښار په دغه سیمه کې روان دی. دوه تنه پولیس د نامعلومو وسلولو لورې ته د هغه سمته باندې پښتل شوی دی.
د شغلی جمعزاده په خبره د دې پیښې په تړاو یو کس نیول شوی او پلټنې ورڅخه روان دي. د راپورونو له مخې د دې ډول وژنو لړۍ له کلونو راهیسې په غزنی کې روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکو حکومتي چارواکو او امنیتي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې ډېری افغان سرتیری د خپل غفلت په نتیجه کې وژل کیږي. د دې په وینه دغه سرتیری د سیمې له خلکو سره د خبرو کولو او یا د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو پر مهال د وسلولو لخوا په نښه کیږي. د بل خبر لمخې د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د مقرو ولسوالۍ په قلعه سمن سیمه کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د شغلی جمعزاده په خبره په دې پیښه کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون شنبه راپور ورکړ چې په همدې ورځ د 4 ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 2,2324 تازه پیښې ثبت شوي دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر ارقام د امریکا په متحده ایالاتونو، برازیل او هندستان کې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر ورځ شاوخوا 15,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مري. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې په نړۍ کې څه باندې 11 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي او 15,000 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. روسیې پرون شنبه خبر ورکړ چې په تیرو 4 ساعتونو کې په دې هیواد کې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. بلخوا بریتانیا پرون د رستورانتونو، سلمانیو او سینماګانو د پرانیستلو خبر ورکړ. دا د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو د بیرته کمولو لپاره د بریتانیا تر ټولو لوی ګام بلل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جیوی هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړي. د دغه وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تاس خبري اژانس ته وویل: موږ دا ډول خبرې نه مخکې کړي او نه یې اوس لرو. دریاب کوف دا څرګندونه ورسته له هغې کړې چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان تیره جمعه آر بی سی تلویزیون ته ویلي و چې واشنگتن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د جی و له نورو غړو هیوادونو سره په خبرو بوخت دي چې آیا په دې ډله کې د روسیې لپاره یو مناسب رول شته که څنګه. په دې ډله کې د روسیې د بیرته راوستلو مسله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په میاشت کې هغه وخت مطرح کړه چې دا غونډه د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د سپتمبر میاشتې ته وځنډول سوه. ولسمشر ټرمپ هغه وخت ویلي و چې دی غواړي د استرالیا، روسیې، جنوبي کوریا او هند په ګډولو سره د دې غونډې د بلون کولیست وغځوي. خو د کاناډا او فرانسې په ګډون ځینې هیوادونو پر دې نظر انتقاد وکړ. روسیه پخوا د دې ډلې غړې وه، خو په 2014 میلادي کال کې د کریمیا له الحاق وروسته د جیوه هیوادونو له ډلې وایستل سوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټولو برخو کې په ښه وضعیت کې و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ویډیوي پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ پر رسمي ټویټر پاڼه خپره شوې وویل
would like to wish everybody in our great country
د خپل ستر هوا ټول وګړو ته د جولای څلورم د خوښۍ هیله کوم. دا یو خاص ورځ ده چې ډیر مسائل او تر ټولو ډیره ازادي لمنځو. موږ یو هوا لرو چې واقعا بیرته راګرځي. څلور میاشتې د مخه مو په ټولو برخو کې ریکارډ درلود. موږ د بیکاری تر ټولو ټیټه، د کاري بوختیا او تر ټولو خاصت او د اسهام تر ټولو ښه بازار مو درلود. د تاریخ په اوږدو کې تر بل حل هوا خو
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا چې د پوینا د چین وحشتناکې وبا امریکا په نښه کړه، خو اوس د امریکا متحده ایالاتونه د بریا په درشل کې دي. د ورلد میټر سایت د شمیرو له مخې تر پرون پرې په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې شاوخوا 2,900,000 ته ورسېدې او په همدې هیواد کې د کورونا وایرس څخه څه باندې 132,000 کسان مړه شوي دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې 1,206,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه بیرته جوړ شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریس د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 22. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 22. مزار شریف اسمان نیمه وریس د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 22. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 30. او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 29.
تاسو زادي رادیو ته غوږ یاست. پاپن سن کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې. او ریچ جمهوریت ریاست وې د سوري د خبرو د پایل پنیت نن یک شنبه په سلګونو طالبانديان خوشي کوي. د بهرنیو چارو وزارت وې د سولې په اړه د سیمه ایز او نړیوال اجماع پنیت په کابل کې درې مهمې غونډې کیږي.
درې واړو لویو غونډو هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تقویت ده، تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسېږي.
د آزادی اروپا آزادی راډیو د خبرونو د پیل او یا کالونو او یا کال پر اسول په دې مناسبت ځنګړی راپور خبرو. په بهرنی موضوعات کې ورې چې تاکل سوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هوا د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیسات کې د ورستوي پیښو په اړه معلومات پارلمان ته ورکړي. د ژوند په رنگونی کې د پکتیا له یو وسیدونکو سره خبرې شوې.
می غاټ وای دی پپینه چغړ غړه ودرېږي، بس دوا کسونه لګیا شي، دوا ډېر لګیا شي، یو کس کیس به وچول دی.
دا خبری مجله تر اونیو بجو ده. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پای لپاره په یو نوي اقدام کې د نورو طالبانديانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. د ارګ چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې نن یک شنبه به شاوخوا 400 طالبانديان له زندانه خوشی سي. لدې سره د حکومت له خوا د خوشحاله طالبانديان شمیر تر 4,000 واوښت. نور جزئیات له پری بازار څخه.
افغان حکومت وایي د سولې مذاکراتو د پایله لپاره ټول هغه اقدامات چې اړین وو تر سره کړی دي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په پام کې لري نن یک شنبه د جولای 15 400 نور طالبانديان له زندانه خوشی کړي.
اوس یک شنبه
مسیدا
به 600 تنه دغه راخه د وی د اکشن به پر 400 نور کسان یعنی طالبان لبنده خوشی کیږي دا اقدامات ټول د دې لپاره د چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه ورسته طالبان د سولې مخامخ خبرو تراسي
ورته مذاکرات مستقیم شوه.
شغلی صدیقی زیاته کړه چې په همدې ورځ به د افغانستان حکومت د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. که افغان حکومت نن یک شنبه دا شمیر طالبان خوشی کړي نو د حکومت لخوا د خوشی سوي طالب بندیانو شمیر به شاوخوا 4.5 زره ته ورسیږي. په همدې حال کې د ارګ چارواکي له طالبانو غواړي چې دوی هم د حکومت اقداماتو متناسب ګامونه واخلي او هغه زر تنه حکومتي ځواکونه چې له طالبانو سره بندیان دي خوشی کړي. وسله والو طالبانو تر اوسه تر 1500 زیات افغان ځواکونه خوشی کړي دي. تر دې مخکې چې حکومت په هر پړاو کې د طالبانو بندیان خوشی کړی دي، د غیډلې د ټولو هغه 500 بندیان پر خوشی کېدو ټینګار کړی چې دوی د سولې مذاکراتو د پیل لپاره حتمی شرط بولي. په دې اړه چې د افغان حکومت د دې اقدام په مقابل کې وسلوال طالبان د سولې خبرو لپاره څه نظر لري او دوی به څومره افغان بندي ځواکونه راخوشي کړي، د ازادي رادیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي ځوابونه وایي. سهیل شاهین تر دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو هغه مهال چې د دوی 15,000 بندیان د حکومت لخوا خوشي سي، دوی په یوې اونۍ کې دننه د خبرو پیل ته چمتو دي. که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د پیل دقیق نیټه معلومه نه ده، خو د ولسمشر اشرف غنی اداره هیله شي چې د خبرې د رواني جولای میاشتې په اوږدو کې پیل سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د بهیر د چټکۍ لپاره د سفرونو په بل دور کې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او هم په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي دي. ښاغلی خلیلزاد د غراز له افغان چارواکو سره هم د خبرو پر مهال د بین الافغاني خبرو پر ژر پیل دو ټینګار کړی دی. د غرض د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې خبرو د ژر پیل او مطلوبې نتیجې لپاره په پام کې لري پراتلون کې ونی کې د سیمې او نړۍ په سطحه درې مهمې غونډې په کابل کې جوړې سي.
ومردل چې جمهوریت ریاست وایي چې نن یک شنبه به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د زمینی برابرولو په لړ کې 400 طالبانیان له زندانه خوشی کړي. بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل به دا اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په هدف د دریو مهمو غونډو کوربه وي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړې چې د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د افغان سولې لپاره سیمه او نړیوال اجماع لا پیاوړې او ګړندۍ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای کابل به د دې اونۍ په اوږدو کې د درې مهمو یوې سیمه ییزې بلې نړیوالې او درېمې هم د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه وي. د دغه وزارت د ویان ګران هیواد له لوري د شنبې په ورځ رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویل سوي لومړۍ غونډه به د دوشنبې په ورځ د شل سیمه ییزو او لویو هیوادونو ترمنځ وي، دویمه به د سه شنبې په ورځ وي چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ تر نامو لاندې جوړیږي. ښاغلی هیواد زیاتوي درېمه ناسته به د ویډیو کانفرنس له لارې وي او هغه ستر هیوادونه به پکې برخه واخلي چې په تیرو 19 کلونو کې له افغانستان سره اقتصادي او امنیتي برخو کې همکاري کړې.
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل د مخه د افغانستان دولت سیمه او نړیواله اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ایزو نړیوالو او درې اړخیزو غونډو کوربتوب لري. د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمه او د نړۍ د اجماع د تقویت ده تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
ښاغلی هیواد دا نه دي ویلي چې په دغو درې واړو غونډو کې به د هیوادونو په کومه کچه استازي ګډون وکړي. د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د طالبانو او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک سو او د یاد تړون له مخې باید شاوخوا 10 ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل سوي وای، خو تر اوسه هم دغه مذاکرات نه دي پیل سوي. طالبان وایي دوی هغه مهال بین الافغاني خبرو ته کینی چې د هوکړې له مخې د دوی 15,000 طالب جنګیالي د افغان حکومت له زندانونو آزاد سي. افغان حکومت وایي دوی تر اوسه 4,500 زیات طالب زندانیان آزاد کړي. د افغان سولې لپاره د دریو مهمو غونډو د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر او د ناټو یا غوس ملاتړ ماموریت له لوري په یو ټویټ کې راغلی چې د ناټو متحده هیوادونو یو ځل بیا ژمنه تازه کړې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورته د منلو نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد شبرت وای چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن ټایمز رسپانه لیکي جمهوري غشتونکو جیم بانکس پر نیویارک ټایمز رسپانه تور پوری کړی دی چې د دې راپور له خبرې سره چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي، د امریکایي پوځانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز د جون پشپشبشتمه دا راپور خپور کړ. بیا وروسته یو شمېر نورو چاپي خبرونه پر دې موضوع راپورونه ورکړل. د کانګرس غړي جیم بانکس د جمعې په ورځ وویل چې د نیویارک ټایمز راپور داسې جوړ شوی دی چې دا ښکاره کړي چې ولسمشر ټرمپ په یو ډول پر دې انعامونو سترګې پټې کړې دي. شاغلی بانکس فاکس نیوز ته وویل حقیقت دا دی چې دا استخباراتي معلومات یو چا نیویارک ټایمز ته افشا کړي دي او هغوی هم خبره کړي دي. اوس موږ له حقیقت هیڅ خبر نه یو چې څوک مسؤل وګڼو. بانکس په استازو جرګې کې د پوځي خدماتو د کمیټې غړی دی. د زیاتوي چې دا به نور هم بدوي که چېرته دغه اطلاعات چې د استخباراتو غړیو خپل مشر ته رسولي دي وروسته غلط ثابت شي. واشنگتن ټایمز بیا د ډیموکرات راجا کرشنا مورتی خبرې راخیستې دي چې د شاغلی بانکس له خبرو سره هم نظر نه دی. دی وایي کله استخباراتي معلومات ډیر کره وي، کله ډیر نه وي او مخالفت ورسره کیږي، بیا په دې برخه کې مشر پریکړه کوي. د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ اوبراین ویلی وو که چېرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، واشنگتن به سخت ځواب ورکړي. ورته ژمنه د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیرونی وکړه او ویل که دا خبره ثابته شوه چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي نو جدي ځواب به ورکړي. روسانو او طالبانو دا راپور رد کړی دی. وی بلی چاپی خبرونه میل آنلاین یو بل موضوع راخیستې ده. دا خبرونه لیکي د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر اس له نړیوالو د لسکونو میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. دا مؤسسه په نړۍ کې یو له لویو غیر دولتي مؤسسو څخه ده چې له بې ځایه شوي او کډوالو سره مرستې کوي. میل آنلاین لیکي چې ډی آر اس مؤسسې په روسیو کې د نړۍ په 30 هیوادو کې دا 20 میلیونه بې ځایه شویو کسانو لپاره د کووید 19 ناروغۍ په خاطر د شپېته میلیونه ډالرو مرستو د راټولولو هڅې پیل کړې دي. د دې مؤسسې سفیره 20 کلنه افغانه نادیا ندیم ده. نادیا ندیم وایي لس کلنه به چې له خپلو څلورو خویندو او مور سره د شپې مهال له افغانستانه په لارۍ کې وروسته تر دې ووته چې پلار یې جنرال و او طالبان وواژه. دوی بیا ډنمارک ته ولاړل او هلته یې پناه واخیسته. نادیا ندیم د فوټبال مشهوره لوبغاړې ده. د اروپا په څو کلبونو کې د حرفي فوټبال لوبغاړې په صفت لوبېدلې ده. اوس د فرانسې له مشهور فوټبال کلب پاریس سن جرمن سره لوبه کوي. په ورته وخت کې په ډنمارک کې د طب پوهنځی لولي چې یو سمستر یې پاتې دی. میل آنلاین لیکي نادیا غواړي چې د خپل ژوند تجربې له هغو نورو کډوالو سره شریک کړي چې له جګړه ځپلې سیمو اروپا ته راغلي دي او په دې ډول له هغوی سره مرستې وکړي.
پرون د جولای 4 د آزادی اروپا آزادی رادیو له اویای میکلیز سره برابر و. دغه نړیوال رسنی اول په آلمان کې د 1950 میلادي کال د جولای پر 4 خپل فعالیت پیل کړ. د آزادی اروپا آزادی رادیو اوس مهال په 20 ژبو خبرونه لري. د افغانستان لپاره آزادی رادیو د 1300 یو اتیایل مریض کال په دیخوا په پښتو او دری ژبو خبرونه پیل کړي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
اویا کال وړاندې د آلمان مونیخ ښار څخه د ازادي اروپا رادیو لمړنۍ خبرونه خپره شوه. ازادي رادیو شپږ کال وروسته په 1950 کال کې له ازادي اروپا رادیو سره یو ځای او د ختیځ اروپا او مخکنی شوروي لپاره یې په 15 ژبو نشرات پیل کړل. دا مهال د ازادي اروپا ازادي رادیو خبرونه د یوې نړیوالې رسنۍ په توګه په 20 هیوادونو کې په 20 ژبو خبرونه خپروي. ازادي رادیو افغانستان لپاره د 1901 کال را پدی خو په دری او پښتو ژبو خبری روزنیز او تفریحي خبرونه لري.
مینوالو سلام نو نیکی هلی می ومنه ز صفی ولاستان اگزام په دغه پروگرام کې به تر پایله تاسو سره اوسم.
ازادي رادیو په اف ام او لندو سپو باندې د خبرونو په خبرولو سره په ټول افغانستان کې ملیونونه اوریدونکو لري. سراج الدین د کابل ښار یو هټیوال دی. دی د ازادي رادیو خاوریدونکو دی او اوریدل یې نه قضا کوي. سراج الدین وایي ازادي رادیو ورته د اطلاعاتو معتبره سرچینه ده چې د لسکونو رسنیو لړل یې ټاکلې ده.
د کابل کې
چې کله موږ مشمانو مشانو په ازادي رادیو ته وګنیو او موږ ته به سپارښت نه کوله تر څو موږ هم ازادي رادیو ته وګنیو او له هر څه با خبر
وګو او وتر میشي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو څنګه وایي د افغانستان لري پرتو سیمو کې چې خبری سرچینو ته لاسرسي کم دی، ازادي رادیو د اطلاع رسونې په برخه کې مهمه سرچینه بلل کیږي. څنګه وایي د ازادي رادیو تفریحي خبرونه تر څنګ د خبر برخې ځانګړي مینواله ده.
ازادي رادیو په افغانستان کې د باوري او اطمینانی رسنیو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان خلک حساب پرې کوي. شاوخوا څلور کاله کیږي چې زه د ازادي رادیو بیلابیل خبرونه تعقیبوم او په ځانګړي ډول د خبر برخې، خو د ټولنیز او تفریحي خبرونه هم د پام وړ دي او ډېر په زړه پورې نشرات لري.
د افغانستان آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ نه اجرایه مشر مجیب خلوتګر وایي افغانستان کې تر نویو بدلونونو وروسته ازادي رادیو د مخکښو رسنیو له ډلې ده او لسه کم دوه لسیزې فعالیت وروسته یې د خلکو ترمنځ ځانګړی ځای ترلاسه کړی دی. د ښاغلي خلوتګر په خبره ازادي رادیو د خلکو له غوښتنو سره سمه د خلکو په ژبه خبرونه کوي.
ازادي رادیو یو ډېر مهم رادیو ده، د خدمت له لحاظ نه هم دارنګه د پوښښ له لحاظ نه. کله چې رادیو ازادي خپل نشرات په افغانستان کې شروع کړه نو دلته ځینې رسنۍ نه وه او یو پیشتاز رادیو وه، او د پوښښ له لحاظ نه ازادي رادیو په هغه ولایتونو او په هغه ځایونو کې څه نشرات کوي. اوس هم په ځینو ځایونو کې رسنۍ نشته.
د ازادي راډیو اصلي ماموریت دقیقه او بې پرې اطلاع رسونه، د ډیموکراسي ترویج، قومي او مذهبي تعصب سره مبارزه، د بشر له حقونو څخه دفاع او د ملي یووالي رامنځته کول دي. په افغانستان کې د ازادي راډیو نشرات لومړیو کې د لنډو سپولو لارې پیل شول، خو وروسته یې د منځنیو سپولو لارې خپرونې پیل کړې. ازادي راډیو وو ورځې د اونۍ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په پښتو او دري ژبو خپرونې لري چې ډېری یې ژوندۍ او خلکو سره په مخامخ اړیکو ولاړ دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه مخمانه
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. تکل سوی د ایران د بهرنی چارو وزیر او د دې هوا د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د ورستۍ څو پیښو په اړه پارلمان ته معلومات ورکړي. د جولای پر دویمه هغه ودانی چې په نتنس کې د ایرانیمو د بډاینې دستګاه په کې ځای پر ځای سوی په یو چاودنه یا اور لګیدنې کې ویجاړه سوه. د ایران استخباراتي ادارې په دې اړه پلټنې کوي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې مشر نن د ایران پارلمان ته د ناتانز او پارچین په اټومي تاسیساتو کې د وروستۍ پیښې په اړه وضاحت ورکوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د استازو جرګې د وغړي یعقوب رضازاده په حواله پرون شنبه د جولای 3 وویل چې محمد جواد ظریف او علي اکبر صالحین نن یک شنبه پارلمان ته ورغوښتل سوي دي څو د جرګې غړو ته په اټومي تاسیساتو کې د وروستۍ پیښې په اړه ځواب ووایي. د شغل رضازاده خبره کړه د ایران د استخباراتي د روحتی دا ثابت کړی چې دغه پیښه د خرابکاریو په نتیجه کې سوی دی، نو ارتیا به ویچې پاړی لازمی پریکړه وسی. د جولای پر 2 هم سهار مهال په ناتانس کې هغه ودانی چې پکښې د یورانیم د بډاینې دستګاه ځای پر ځای سوی و د هغه څه په نتیجه کې ویجاړه سوی چې ګومان کېږي چاودنه یا اور لګیدنه به وي. دغه پیښې داسې ګنګوسې راپورته کړې چې شایي کوم تخریبي عمل ترسره سوی و، ځکه ایراني چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. د ستراتفور په نوم خصوصي استخباراتي شرکت چې مقر یې په امریکا کې دی ویلي هر پیښه کې دای سي د یوې کورنۍ کړې د فعالیت نتیجه وي چې شایي له بهر ملاتړ او یا پرته ملاتړ کار کوي. یعقوب رضازاده وویل چې د استازو په جرګې کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست چارو د ارزونې کمیسیونونو د غړیو پلاوی د نتنز تاسیساتو لیدو ته ورځي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بلخوا د ایران تر ټولو لوړ پوړې امنیتي اداره وایي د دغې پیښې علت مشخص سوی، خو د امنیتي دلایلو له کبله به یې جزئیات په یو مناسب وخت کې خبره سي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا ویان کیوان خسروی د جولای پر دریم وویل چې پلټونکو تر ارزونې وروسته د دې پیښې د علت په اړه بیلابیلې فرضیې وړاندې کړې دي. د نتنز پیښه یو اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د ایران دفاع وزارت وویل د تهران په ختیځ کې د پارچین پوځي اډې ته څیرمه د ګازو په یو زیرمتونکي چاودنه سوې ده. څه باندې یوه لسیزه د مخه په دې اړه چې په پارچین کې چاودیدونکي ازموینې د اټومي کارونې په هدف ترسره سوي دي شکونه راپورته سول، خو ایران هغه اوازې رد کړې. د نړیوالې اټومي انرژي څارونکي د نتنز اټومي تاسیساتو څارنه کوي، ځکه تهران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو په دې اړه په 2015 کال کې یو اټومي تړون لاسلیک کړی. واشنگټن په 2018 کال کې له دې تړونه ووت.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی آزادی رادیو تواجی است. په خبرونه کې نور مسائل هم تیرو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا د رامنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک پرون لاسلیک کړ. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې پرون یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په غزنی کې پرون د یوې وسلوالې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. بلخوا تیر ماښام د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یو کمین کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون راپور ورکړ چې په همدې ورځ د څلور ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 212,000 شپږ ویشت تازه پیښې ثبت